باندې دا لاتروس هم ستاسو د تحصیلي دورې یو جز دی. دغه کار کول د دې زمينه مساعده چې تاسو د کاري محیط سره بلدتیا پیدا کړئ، د کاري محیط فرهنګ سره بلدتیا پیدا کړئ، په کار کولو باندې پوهیږي او تاسو دا زده کړئ چې د کار په مارکیټ کې خپل ځای څنګه برجسته کړئ، خپل ځان څنګه وخی. که دغه دوره تاسو موافقانه تیر کړله او پر رضاکارانه توګم ښه کار وکړه، نو دا بیا د دې تضمین کولای شي چې پاینده کې هم تاسو تجربه ولرئ او هم په ځلاند توګه باندې کار وکړئ.
خپل پوهنتونونه په دې برخه کې څه کولای شي؟
نن ورځ د پوهنتونونو مسؤلیتونه نسبت د لس پنځه لس کاله مخکې نه ډیر زیات متفاوت شوي دي او تغییر کړی دی. دلیل په دې کې دی چې د مارکیټ توقعات، هغه چاته چې موږ د کارمندان لیګو دی، هغه توقعات د نن ډیر متفاوته دي. د هغوی توقع دا ده چې زموږ فارغین دي د دې استعداد ولري چې هغوی په آزادانه شکل باندې خپل کار وشي کړلای، دوی ښه مهارتونه ولري، دوی ښه کار وشي کولای، په تخصصي شکل باندې کار وشي کولای. اما متاسفانه پوهنتونونه لا تروسه هم په پخوانی حالت کې پاتې دي چې ټول بحث په لیکچر باندې ده، په صنف کې خبرو کولو باندې ده او هغه خبرې هم ټول استادان کوي، مسلین هیڅ کار نه کوي. نو کده حالت تداوم پیدا کی، ډیری داسې پوهنتونونه دي چې د هغوی مسلین به په مارکیټ کې نه استخدام کیږي، هغوی ته به څوک کار نه ورکوي. د دې لپاره چې دې ته تغییر ورکو، دا د پوهنتونونو مسؤلیت دی چې د لیکچر او د درس په خوا کې د مسلینو توجه اضافي نورو عملی کارونو ته راوړوي. که مسلین په پوهنتونونو کې عملی کارونه وشي کړلای، نو دوی به د مارکیټ توقعاتو ته آمادگی ولري. څه دا دولتي پوهنتونونه دي، څه هم خصوصي پوهنتونونه دي، دوی ټول نن دغه خبره هیره کړې ده چې عملی کار د مسل لپاره ډیر مهم دی. نو زما توقع او زما غوښتنه د استادانو نه د پوهنتونونو نه ده چې تاسو په خپل اضافي مهارتونو باندې کار وکړئ، ترڅو مسلین د خبرو کولو جرأت ولري، د خپل د نظر بیانولو جرأت ولري، د مصاحبه جرأت ولري، د لیکلو جرأت ولري او د کار کولو جرأت ولري، په یو ټیم کې د کار کولو جرأت ولري، ترڅو دغه مسلین ټول وشي کولای په مارکیټ کې په خپله معاش باندې په خپله طریقه باندې استخدام شي.
هر کال یو شمیر هیوادونه افغان ځوانانو ته بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي چې دا سکالرشپونه د لیسانس، ماسټری او دکتورا د تحصیلي دورو لپاره وي. په سکالرشپ کې له محصلانو سره مرسته کیږي چې په وړیا ډول یا هم په ډیر کم لګښت په یو معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي. هر هغه ځوان چې له دولسم ټولګي فارغ وي کولای شي د سکالرشپونو د شرایطو په پوره کولو سره اپلای ورته وکړي او په بهر کې لوړې زده کړې وکړي. په هند کې افغان محصل سیدالله برکتزی وایي ډیرې لارې شته چې ځوانان له سکالرشپونو ځان خبرولی شي او بیا چې د سکالرشپ په شرایطو برابر وي کولای شي اپلای ورته وکړي.
هغه مسلین که غواړي بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي، هغوی د خپل ځانونه د سوشل میډیا نه خبر کړي. په افغانستان کې زیات پیجونه دي، ایجوکیشنل پیجونه دي، د دوی څخه ټول دغه سکالرشپونه اعلانېږي او همدارنګه د همو هیوادونو د پوهنتونونو ویب سایټونه دی فالو کوي یا تعقیبوي، ځکه په لومړي ځل باندې د همغه پوهنتون د کوم لخوا چې سکالرشپ ورکول کیږي هغوی اعلانوي او دې لخوا نه کولی شي محصلین خبر وسي او خپل سبتنامو کې دغه پروسیجر پر مخ یوسي او بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي.
په مالیزیا کې افغان محصل رحمت کټوازی وایي ځوانان باید لومړی د خپلو زده کړو رسمي اسناد د سکالرشپونو لپاره تیار کړي او که ضرورت وي بهرنیو ژبو ته دی وژباړي او د اړوندو ادارو تر څنګ دی د بهرنیو چارو وزارت لخوا هم تایید کړي. په ورپسې مرحله کې دی بیا په سکالرشپونو پسې وګرځي.
بله پروسه دا ده چې محصل یا نومان باید د مختلفو سکالرشپونو شرایط ولولي، چون د هر هیواد سکالرشپونه چې ورکول کیږي هغوی خپل او بیل شرایط لري. که چېرته کومه ستونزه وي، مشکل وي، هماغه سکالرشپ یا برج چې تاسو نوملیکنه ورته کوئ په هغه برخه کې تجربه لري یا مخکې تللي وي، پکې له هغوی سره مشوره وکړئ، پوښتنې ورڅخه وکړئ او مرسته ورڅخه وغواړئ، تر څو پورې هغه کوم شرایط چې د مختلفو برسونو دي هغه تاسو ته تشریح کړي او تاسو بالاخره وکولای شئ چې د پروسی پیل په کامیابی سره وکړي.
نورالحق حیدر انګلیسی ژبه د سکالرشپونو د ترلاسه کولو مهمه کلی بولی. د نوموړي په وینا ډېر پوهنتونونه له امتحان مخکې د سکالرشپونو لغوښتونکو د ټافل او آیلتس نمرې هم غواړي، چې که څوک ونه لري په لومړي ګام کې له سکالرشپ څخه محرومیږي.
دوی د انګلیسی خپل امتحانونه دي، په دغه امتحانونو کې به د هر پوهنتون هر بورس سکالرشپ خپل معیار لري، چې زما دومره په ټافل کې د دوه امتحانونه دي چې ټافل او آیلتس دي، وایي چې زما په ټافل کې دومره نمرې په کار دي، په آیلتس کې معادلې دومره نمرې په کار دي، دغه امتحان ضرور دی. شرط یې لیکلی که د چا دغه امتحان نه وي ورکړی، دا نمرې نه یې اخیستې، معنی مستحق نه دی.
نصرت الله روان چې دا مهال په روسیه کې زده کړې کوي وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د نمرو فیصدي او نور ټولنیز فعالیتونه هم مهم بلل کیږي.
د دوی اکاډمیک بیکګراوند چې کیږي، چې د دوی فیصدي څنګه ده، مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې د دوی فیصدي څنګه ده، او د دوی سوشل بیکګراوند یا سوشل اکټیویټي، چې دا ډېر مهم دی. اکثرت هیوادونه دې ته ګوري چې یو محصل صحیح ده چې هغه لایق وي، هغه به ښې نمرې لري په پوهنتون کې، ولې دا په اجتماع کې څنګه دی، دا کوم فعالیتونه لري، نورې د ځوانو کوم خلاقیت کړی دی. نو ځوانان باید د یو فیصدۍ ته باید متوجه وي. د دې په څنګ کې باید دوی یعنی په اجتماعي بخش کې هم دوی باید فعالیتونه ولري.
ننګیالی اتل چې د امریکا په فولبرایټ امتحان کې له کامیابېدو وروسته یې په یاد هیواد کې ماسټري وکړه او اوس د امریکا په ماساچوسټس پوهنتون کې دکترا کوي، د سکالرشپونو د ترلاسه کولو لپاره مهمه خبره د ځوانانو ټینګ عزم بولي.
ما څلور ځله وروسته د غینا د فولبرایټ بورسونه تشید امریکای بورسونه دي، څلور ځله ما سر په سر درخواستي ورکړم، څلورم ځل زه پکې کامیاب شوم. په لومړي ځل کې خو زه د انټرویو ته سټیج لاړم، هغه څنګه چې دوی د ما نه پوښتنه وکړه هغه د قناعت وړ نه و. په دوم کال زما په اپلیکیشن کې ستونزه وي، او په دریم کال په ریکمنډیشنو کې زما ستونزه وي. خو په څلورم ځل بیا داسې سراغه شو چې زه پوخ ورته چمتو وم چې په انټرویو کې څه پوښتنه کېږي، اپلیکیشن څنګه په درست شکل او څنګه درست ریکمنډیشن لیټرونه زرا واخلم له استادانو څخه. نو ځوانانو ته مې قاطع پیغام دادی چې شاید تاسو یو کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دوهم کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دریم کال اپلای وکړئ هم پاتې راشئ، په څلورم کې به کامیابیږئ، لاره یې درته پیدا کیږي. او ځکه نو اول شرط په دې کې قاطع اراده ده. نو کله چې انټرویو کې زه هغه د ماستری بورس ته ووتلم، هغې ته مې ورته وویل چې اوس مې څلور ځله اپلای کړی، د شلو هم د هغې نه به مخکې ځو، خو پرېږدم نه.
ننګیالی اتل وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د غوښتنلیک یا اپلیکیشن لیټر په سم ډول لیکل ډیر مهم دی. د هغه په وینا ځوانان باید په خپلو غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابته کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي.
دوه رقمه دي، خصوصا د امریکې د ماسټري بورسو ته دوه رقمه هغه دوی غواړي، چې یو سټډي ابجکټیو ایسه دوی ورته وي، او یو پرسونل سټیټمنټ. په پرسونل سټیټمنټ کې هغه دی یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده، چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکلی شي. او زموږ و تاسو ملک خو چې د جنګو ځپلی دی، هر یو پکې فوق العاده قصې لري. هر ځوان، داسې ځوانان شته همدا اوس په کلیو کې چې دوی خپله درس وایي، بیا په څنګ کې ځینې نورو ته درسونه ورکوي، یا مثلا د سپورت یو هغه جوړ کړی دی، دوی ډېر ښه هغه لري، دا باید جوړ شي. د بل چې دا سټډي ابجکټیوز ده، هغه خاص د هغه علمي اهداف دي، مسلکي اهداف دي، چې تاسو ولې په دې برخه کې علاقه پیدا کړه. مثلا یو څوک غواړي د زلزلې په برخه کې زده کړې وکړي، د موږ او تاسو ملک هم د زلزلو په بزون کې دی، زلزلې کېږي، دوی کولی شي د داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوې و، تلفات ترو، یا زلزلې متواترې دي، دولت هم څه نه شي کولای، او موږ هم په دې نه پوهېږو په ډېرو مسایلو باندې. نو څنګه کولی شي دا دوی د علمي پلوه مسلکي پلوه دا موضوع ولولي؟ په دې کې کولی شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي، خپلې تجربې سره یو ځای کړي، او د هغه اداراتو سره چې زلزلو مربوط دي دوی کار کړی کنه. نو دا به کمیټې د پاره په دا ډېره په زړه پورې مسله وي.
ساندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري؟
درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې له شای ابراهیم سره غږیږو چې په انګلستان کې لوړې زده کړې کړي او یو وخت په افغانستان کې د انګلستان د سکالرشپونو یا چیوینینګ بنسټ مشر هم و.
په هر بورسیا پروگرام خپل ځانګړي پروسی لري. مثلا کتا سی د شیبنینګ پروگرام ته اپلای کوي ماسترۍ د پاره غتا چې دوه کاله تجربه غواړي، باز په برنامه دي شاغي تجربه نه غواړي، فرق دي. خو هغه په عمومي ډول دا ده چې یو خو ستاسي باید دغه د فراغت نمرې خې نمرې او یا اتیا سلنه وي. په دې کې هم باز بورسیا پروګرامونه په دې کې هم کم دسي سختي نه لري چې څومره باید سلنه وي. یو اړتیا چې ټولو بورسونو کې مهمه ده انګریزي ژبه ده، تر ټولو مهمه ده چې تاسو انګریزي ژبه باندې برلاسي اوسئ. زه خپل اکثره ځوانانو نه پوښتنه کوم چې کله دوی د بورسیا پروګرامونو په اړه ما نه پوښتنه کوي، نو ما ورته وایم چې انګریزي څنګه ده، ما ته چې گزاره کوي، نو په گزاره حال انګریزي باندې بورسیا پروګرام نه ګټل کیږي. تاسو باید په ژبه باندې حاکم یا ساقل دومره وکولای شئ چې که تاسو امتحان ته ځئ او تاسو یو مقاله ولیکئ، تاسو یو دوه درې پاڼې یو مقاله ورته ولیکلی شئ. بل دا ده چې بعضې بیا معیارونه لږ ډېر سخت دي. مثلا تاسو نه ټوفل او آیلټس غواړي چې دا په نړیوال سټنډرډ باندې امتحانونه دي، خو دا اکثره د ماسترۍ پروګرامونو د پاره په لیسانس په برنامو کې بالخصوص هندوستان او پاکستان هیوادونو کې چې کوم بورسونه یې په هغه کې بیا ډېر داسې دوی خپل د انګریزۍ امتحان اخلي، خو ماسترۍ برنامې اکثرا په دې کې اړتیا هم دی چې تاسو ټوفل او آیلټس وي، خو په هغه کې هم استثناءات شته دي. بل اکثر هیوادونه په هغه ځوانانو باندې پانګه چونه کوي چې دوی دا وړتیا ولري چې په راتلونکي کې ښه رهبران شي. نو په دې برخه کې بیا اړینه ده چې هغه ځوانان چې په ټولنیزو چارو کې فعال وي، مثلا بعضې مدني حرکتونه دي، بعضې ټولنې دي، بعضې ټولنې کې خیر ښېګڼې کارونه دي، په دې کې چې هغه ځوانان بوختي دا په دې معنی چې دغه ځوان چې نن په دې ټولنه کې سره له دې چې ډېره دنیا نه درېدلې، ډېرې زده کړې نه دي کړې، خو ډېر فعاله دی، نو که په دې باندې پانګه چونه وشي کېدای شي دا لا زیات فعاله شي. له بده مرغه زموږ ځوانان چون په خواله رسنیو کې موږ وخت نا وخت دغه بورسیه پروګرامونه زه خپل هم شریکوم نور دوستان هم په هغې د خفګان خبره دی چې ټول معلوماتي لینک ورکړل شوی دي، ځان نه پازابي چې دوی لاړ شي مطالعه وکړي، بلکې لاندې په کمنټ کې تاته لیکي چې لیسانس پکې شته دی که نشته، ماسټري پکې شته دی که نشته، انګریزي خو به په کار کې نه وي. نو چې کله دا بورسیه پروګرام راځي اړتیا دی ته چې تاسو خپله لاړ شي لینک کلیک کړي، بیا پاڼې ته لاړ شي معلومات ترلاسه کړي، بیا غوښتنلیک ولیږي.
غوښتنلیکونه هم مهم وي د بورسونو لپاره. کومې مهمې خبرې دي چې کله یو غوښتنلیک لیکل کېږي هغو ته پام وشي؟
مهمه دا ده چې تاسو د پوښتنې په محتوا باندې په هدف باندې ځان پوه کړئ. مثلا که تاسو نه دا پوښتل کېږي چې د راتلونکي په اړه تاسو څه پلان لري، نو اکثره غوښتنلیکونه چې ردیږي په دغه پوښتنې کې ردیږي چې دوی ورته چې زه غواړم راتلونکي کې موین یا وزیر شم. که صحیح ده موین وزیر شي بده خبره نه ده، لوی فکر دی، صحیح ده. څنګه دا د څنګه ځواب دوی نشي ویلی. اول قدم کې هغه مسلک چې تاسو انتخاب کړی، هغه برنامه چې تاسو انتخاب کړی، هغه نه تاسو خبر اوسئ. نو مهمه دا ده چې تاسو مشخص لوستونکي ته دا وښایئ چې تاسو واقعا تحقیق کړی ده، او که چېرې واقعا زه دغه زده کړې وکړم، زه کولی شم په افغانستان کې په دغه وزارتونو په دغه ریاستونو دغه ستونزو په برخه کې زه کار کولی شم. نو مهمه دا ده چې کله تاسو کوم سکالرشپ ته ځان برابروئ، سکالرشپ د رسیدو نه مخکې تاسو ته باید دا معلومه وي چې په کومه برخه کې زده کړې کول غواړئ، کوم مضامین غواړئ چې تاسو زده کړئ، په کوم شکل باندې زده کړئ، راتلونکي کې څه پلانونه لرئ، تر څو کله چې دا وخت راورسیږي نو په یوه شپه کې دا پلان بیا نه جوړیږي. نو مهمه ده چې مخکې د مخکې نه باید تاسو په ذهن کې دا موضوع واضح وي.
د امتحان د ډول په اړه که وغږیږو، امتحان څه ډول وي؟ یعنی داسې لنډ ځوابونه غواړي، څلور ځوابه سوالونه وي، که نه هغوی ډېر تمرکز په دې کوي چې تاسو خپله تحلیل وکړئ؟
فرق کوي. اول قدم کې تاسو نه غوښتنلیکونه غواړي، نو د غوښتنلیکونو خپلې نمرې وي. نو کله چې تاسو په دغه معیار باندې پوره شي، دا په دې معنا چې سم په غوښتنلیکونو کې تاسو نه غوښتي، د هغې پوښتنې څه ناڅه تاسو په صحیح شکل باندې ورکړئ. هغه نه وروسته بیا د انګریزي امتحان، د انګریزي امتحان که تاسو نه ټوفل او آیلټس اخلي خو معیاري امتحانونه وي، د هغه دپاره کولی شئ تاسو بازار کې کتابونه واخلئ، پریکټس وکړئ، ځان ورته آماده کړئ، خپل وخت سره ځان ورته تیار کړئ. په دې کې څلور ځوابه سوالونه وي، د ګرامر په اړه وي، په دې کې د لیکلو یوه برخه چې تاسو یو موضوع درکړئ، تاسو هغه لنډ موضوع باندې په ورک ټاکل شوي وخت کې لیکل وکړئ. مثلا تاسو وایئ چې تاسو دوه سوه تورو کې یا لغاتو کې تاسو یو مضمون لیکئ د افغانستان او هندوستان د اړیکو په اړه، نو تاسو باید وکولی شئ دا موضوع تحلیل کړئ، خپل مضمون شروع کړئ، ختم کړئ، او هغه ټولې پوښتنې چې دوی تاسو ته کړي دي هغه تاسو پکې ځواب کړئ. بعضې جملې چې مثلا تاسو ته ګډوډې کړي، تاسو وایئ چې دغه جملې بیرته په ترتیب کې جوړ کړئ، او داسې جملې جوړ کړئ چې مفهوم ولري. نو فرق کې امتحانونه خو د شا چې انګریزي زدی ټول امتحانونه تقریبا یو رقم دي، هغوی دپاره مشکل نشته.
درنو اوریدونکو، دا ول دیونی د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.
د ازادي میلمه
محمود میناپال د افغانستان یو تجربه کار ډاکټر دی چې په افغانستان کې پر اوږدو کلونو کار سربیره د خیریه ماموریتونو په ترڅ کې په نوره نړۍ کې هم د ناروغانو علاج کړی. ډاکټر مینپال په کابل کې زیږیدلې، خو پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد له یرغل وروسته پاکستان ته مهاجرت کړی او هلته د جګړې له قربانیانو او جګړه ځپلو افغانانو سره مرسته کړې. خغلی مینپال د بی پولی ډاکټرانو په ټولنه یا ام اس اف کې همکار کړی او په یو شمیر جګړه ځپلو او رستپات هیوادونو کې د خلکو لاسنیوي کړی. نن ما احمد تکل د آزادې میلمه په خبرونه کې له ډاکټر محمود مینپال سره خبرې کړې. د مرکه په پایل کې مې له خغلی مینپال څخه وغوښتل چې د ځان په اړه څه راته ووایي.
سلام علیکم، زه محمود مینپال یم، کابل کې زیږیدلم او اوس فعلا په هالند کې ژوند کوم. وظیفه مې ډاکټر د طب ده او تقریبا 3 کاله مې د خپلو هموطنانو او بشریت په خدمت کې راکړې ده او فعلا متقاعد یم.
بشریت چې وایي مطلب مو دا دی چې د بې سرحده یا بې پولي ډاکټرانو په ټولنه کې مهم کار کړی.
بله، او زه په 1980 کال کې د فاکولټی نه فارغ شوم، بیا سم د لاسه پاکستان ته مهاجر شوم. هلته مې شپږ کاله په سرحد کې یو عاجل کومکونو مرکز درلودی. بیا پس د هغه نه شپږ کاله بعد کله چې روسان د افغانستان ووتل، زه هم بیرته پاکستان ته راغلم او هلته مې د مهاجرینو په خدمت کې وم. او په مجموع کې مې تر 90 کاله د خپلو هموطنانو سره په همکاري کې وم، البته صحیح برخه کې مې کار ورته کوم. او د ام اس اف سره مې په 2001 کال کې شروع وکړه، بیا تقریبا تر 2011 کال په پاکستان کې وم او اکثره د پاکستان او افغانستان د پروژو په ارتباط کار کوم. او په 2011 کال کې مې کار ورسره پرېښود او مهاجر شوم هالند ته. بیا پس د هغه نه 2013 کال کې مې بیرته په څلورو ملکو کې مشنونه اجرا کړل، انټرنیشنل مشنونه. البته چې اول مشن په ساوت سودان کې و، دوم مشن په یمن کې و، دریم مشن په لسبوس کې و، د افغان مهاجرینو په حساب د راتګ
په یونان کې
مشن مې نایجیریا کې و. پس د هغه نه بیا په 2018 کې آخری میشن زما په 2014 کې و، 2018 نه بعد بیا یو کال په کور کې وم. بیا چون مړی شوی وم، بیا پس هغه کورونا راغله، بیا پس هغه نو تقاعد مې وکړ.
لسبوس چې وایي چې ټاپو ته ورغلی وی هلته د افغانانو سره د مرستې لپاره، دا د یونان هغه ټاپو دی چې افغان کډوال ورته راځي.
بله بله، که ستاسو په یاد وي په هغه کال کې ډېر زیات افغانان راتلل. بیا یو کمپ په نامه د موریا او یو کمپ په نامه د کاراتپه، هلته تعداد د افغانانو دومره زیات و چې دوی افغاني ډاکټر یا هغه ډاکټر چې یا هغه څوک کسان چې ترجمانی وکړی شي درلودل، افغاني ډاکټران خونده و. بیا چون ډېر زیات دیربار و، دوی داسې وسنجوله چې داسې ډاکټر باید ولرو چې هغه په افغاني ژبو یعنی پارسي پښتو باندې بلد وي، او حتی په اردو باندې. د دې په خاطر باندې چې د سرعت عمل له کار واخلي. بیا زه انتخاب شوم، بیا زه ورغلم، تقریبا ډېر وخت په هغه پروژه کې ما کار وکړ.
د بې سرحده ډاکټرانو په ټولنه کې ستاسو په کارونو به وړاندې نور هم وغږیږو، ستاسو خاطرې به واخلو. خو مخکې ډاکټر صاحب تاسو یادونه وکړه چې تاسو ډېر کلونه مخکې له افغانستانه ووتلی. ماشومتوب مو چیرته تیر کړ؟ درس مو په کوم ځای کې وویلې؟ لږ د خپلو زده کړو په باب هم راته ووایئ.
ماشومتوب مې درس مې په اول کې په کابل کې په جمال مې ابتدایي ښوونځي کې شروع کړ. بیا د دوام صف نه بعد موږ پلار مرحوم په هغه وخت کې چون په بورس باندې تحصیلي لاړې ترکیې ته، نو موږ مجبوره شو د بابا کرم چې هغه په رستاق ولسوالۍ کې و هلته لاړو. دریم او څلورم صنف په رستاق کې ووی. البته هغه وخت ډېر مشکل و، تقریبا 2 ساعته پیاده باید تللي وای هره ورځ، د یوې خانه 2 ساعته پیاده راغلي وای د بلې خانه. او په هر حال ښې خاطرې و، خراب خاطرې به خامخا په ما مکتب به دوران کې همدلوده. د هغه نه بعد بیا متوسطه و لیسه مې د استقلال په لیسه کې وویل. د هغه نه بعد به کابل پوهنتون ته کامیاب شوم، طب پوهنځۍ ته. او ته پازی مش خلاص کړم ارزو کچ سننم فاکولټه خلاص کړل او سبا ته ماجر شو.
هغه وخت چې د تخار ولایت پرستاق ولسوالۍ کې تاسو ویل چې دریم او څلرم ټولګي تاسو حل تلوسته، کله چې دوه ساته پلاره کې تاسو مزل کوو د دې لپاره چې خونځي ته ولاړ شي، دغه د نن ورځې ژوند چې تاسو لري او له یوې نړیوالې معتبرې مؤسسې سره مو کار کوو، دا مو په ذهن کې په خیال کې ګرځېدل هیله مو درلوده؟
والله نه داسې خاص خو نه ګرځېدل، دومره بلند پروازي نشي کولی شم بودرشان کو، خو یو شی زما په یاد دی چې زه په دغه ټایم کې په دغه وخت کې چې زه هلته مکتب ته تلم، پلار مې یو عکس را لېږلی و خپل، او په شا کې ماته نشته کړي و چې تحصیلات امروز شما سبب ساختن فردای شما می شود. نو هغه خبر باندې زه پیدلم، منتها هغه بابا به مې هر سهار د هغه راته لوستی دی دغه عکس شاوې ګوره پلار خبره دی باید په یاد کې وسات. نو کیدای شي مغه یو بهترین او ستر انګیزه از مال پاره باشه، زه باید رښتیا هم دو ساعت دی ورځ ولار شم، دو ساعت دی ورځ دی خاطر شم، ته دی خاطر چې پلان خبر نشي چې مسافر دی. کیدای شي دغه بو
تاسو د جهاد په کلونو کې هم لخلکو سره یا لزخمیانو ټپیانو سره په روغتیایي برخه کې د امرستو یادونه وکړه، د هغه وخت کې سره ته وکي په کوم ځای کې وای، آیا د جګړې په مستقیمه د جګړې په جبهه کې وای کنه د جبهې شاته په روغتونونو کې، دغه وخت کې سره ته وکي؟
زه د جاته بوت کله شرالم سیاسي شرایط نشو ولیدل، ډېر مشکل و د ما لپاره چې په سنۍ په لار پیدا کوم. بیا راغلم کوټه د کوټې نه یو ملګري په همکارۍ سره په دې شرط چې تنظیمي اړیکې به نه ساتو، زه لاړم سرحد افغانستان ته چې یو منطقه په نامه د علا جرګه، هلته مې یو کلینیک جوړ کړي په خارج د دې ساحې نه، او د خلکو سره د محل سره او د ټولو کسانو سره چې ما ارتباطات پیدا کړل، نو دغه خبره مو ورته کوله چې زما مرکز بېطرفه دی، چې زه یو ډاکټر یم، نو د ما سره به کار نلري، او هر څوک چې زما سره ما ته راځي هغه سره به کار نلري. رښتیا هم همداسې وشو، حتی تر دې اندازې پورې شي ما به د السیاسین هم دوا اخیستل، رابطه الاسلام اسلامي نه بهم دوا واخیستل، جمعیت اسلامي دی هغه نه بهم دوا واخیستله، نو ښه استقبال کېدی او کار مې هم دغه وشي. بر علاوه د دې چې موبایل کلینیکونه مې کول، د هغه نه علاوه مې فقط دغه زخمیان پس هغه کومک های اولیانه کوسته او یا په سرحد کې یو بله شفاخانه غوندې ځای و، د هغه د آی سی آر سی هغه ته به مې ریفر کول.
دا په کوم ولایت کې و ډاکټر صاحب؟
دا د زابل په ولایت کې تقریبا موقعیت لري په نامه د علا جرګې ولسوالۍ ده، او داسې مخپور ته چې بیا ولاړ شي مخپور شینکۍ او دروازګۍ او بالاخره سم داسې سیوري ته او د سوري نه د زابل ولسوالۍ مرکز ته ځي.
په دغه دوران کې چې تاسو په دې کلینیک کې کار کوو، ستاسو په وړاندې انسانان مړه شوي؟
ډېر مړه شوي دي، یو نه دی مړه شوی، ډېر مړه شوي دي. دلیل یې دا و چې یو وخت خلک په ډېر زخمي شدید زخمي حالت کې راتلل، او طبي اصطلاح په حساب باندې په شاک کې وو، او یو به نه و دوه به نه و، نو موږ څو کومک ورسره کولی هغه به بېچاره وخت یې حق ته ورسېدی، او بل امیدواره ښځې به ډېره راتللې چې حتی په لاره کې به مړه شوي وي، یا به موږ چې د بل شفاخانه د پاره لیګلې چې موږ رفرال سیستم ورته وایي ریفر کول په لاره کې به مړه شوي وي. نو دغه شیان ډېر عادي بودي موږ دپاره.
داسې یوه خاطره چې تر اوسه پورې مو له هغه وخته اوس څو لسیزې تېرې شوي دي، داسې یوه خاطره چې تر اوسه مو په یاد وي او هیڅ نه درنه هېرېږي د دې جګړو له دورانه لري؟
دوی خاطرې زما د یاد نه وځي. یوه خاطره دا وه چې یو شپه موږ تقریبا ټول سټاف موږ خپل د موږ څلور نفر وو بیا نو ټول سټاف استراحت هم کړی وو نو خوشحاله وو چې نن شپه به واقعا نه راځي هغه درې بجې د شپې وې چې یو موټر ودرېدی بل موټر ودرېدی بل موټر ودرېدی زما ملګری چې نرس وو هغه مخماته راوړ او ډاکټر صاحب ګمان کوم چې یو دوه به نه وي هغه چې رښتیا ور ووتلو داسې سر په سر زخمیان او شهیدان پراته دي راوستل نو هغه شپه زموږ امید او هغه زموږ اټکل چې کړی وو سره سر ونه خوړ بیا نو برحاله وه چې تر سهار پورې هم نه شوی خلاصولی صرف وژل کومکونه ټوله ورځ مون په مغه باندې تېره شوه او دوهمه خاطره مې چې یاده نه وځي هغه یو خورکی راوستله زموږ کلینیک ته راوستلې وه دا په کوچني باندې مریضه وه او موږ چې وکتله وس کې نه وو باید عجلم شفاخانې ته لېږلې وای شفاخانې ته مې چې ولېږله نو بیا موږ یو ارتباطي نفر درلودی چې موږ ته به وویل چې مریض هفته بعد یا پنځه ورځې بعد یا مریض یا ښه شو یا خراب شو یا څنګه شو نو د دې سړي اول چې ما سره راغی دوهمه ورځ وه هغه راته وویل چې مور او دواړه ماشومانې سره مخکې دې شفخانې ته ورسي وفات وکړ او عقل ته ورسېدل هغه صحنه چې ښځه ډېر ځوانه وه او دوه اولاد یې هم درلودل په دوه خو یې په هغه وخت کې موږ نه پوهېدلو خو پښتانه هغه ما هېڅ یاده نه وځي تر ننه پورې
دې ته ورته بګنوونکې وحشتناکې پیښې کله چې تاسو د بی پولې ډاکټرانو په چوکاټ کې له افغانستانه بهر په نورو هیوادونو کې کار کاوه هم ستاسو په یاد دي؟
که یاد خو مې دي خو یوه ډېره جالبه دا وه چې موږ زموږ ټیم چې زموږ پروژه کوارډینیټر وو زه خپله سره د میډیکل ټیم لیدر او یو بله ډاکټر او یو نرس څلور نفره روان یو د یو شفخانې نه په یمن کې په تایز کې تایز نه هغه مرکز د جنګ وو د دې شفخانې نه راووتلو البته موږ به کوارډینیټ کول خپل حرکات د دواړو طرفو سره مخکې د دې چې ولاړ شو یا راشو نو کوارډینیټ هم شوی وو او موږ ته اطمینان راکړل شوی وو د دواړو طرفونه چې ولاړ شي ولې موږ د یوې شفخانې نه خپل دفتر راتللو و د بل دفتر نه به هم بل شفخانې دپاره اکمالات راوستلي وای نو مو اګریمنت شوی وو خو یو ځای کې یو ګولۍ ته راورسېدو د شفخانې نه چې راووتلو داسې تایز ټول ګولۍ دي سړکونه لکه د موږ تاسې د مای پار تقریبا بیا نو په دې ګولۍ باندې چې راووتلو چې دفتر نه یو دوه نفره یو لرکروزر کې ویشتلي دي پایکا پکې یو په جلا وفات دی او د یو د سارې کار ته دی تقریبا وینې تازه را بهېږي د بیرون نیم په موټر کې نیم په بیرون کې دی دا تاسو دومره زموږ د پاره غیر مترخبه و چې د فتن د دل سره موږ البته د کومک نیت هم نه درلود ولې چې په دې لوشو جنگ شروع کیږي هغه چې جنگ شروع شو موږ د دې په یواز شدیدې مریضان یا د دې زخمیان یا حتی مړو په چورت کې شو د ځان د ساتلو په چورت کې شو هلته چې ننوتلو یو ځای باندې کوڅه باندې کوڅه هم بنده شوه بیا نو ډېره جالبه دا وه چې زموږ ډرایور د نس د خوا یا د بدن د خوا غټ وو نو دلته په یو ځای کې د دیوال او د یو مانه په منځ کې چې ټانکۍ د اوبو ټانکۍ وه نورمال انسانان هم نه شوی ننوتلی یعنی بر تقریبا شپېته او یا سانتي وو د دیوال او د ذخیرې تر منځ خو د موږ ډرایور هم را ننوتی او شاید د ډرایور بر نه وو یو متر لس سانتي یا یو متر یا نوي سانتي داسې خو خیر وخت چې خدای نجات راکړي د دې حالت نه ووتلو دته یوارې بیا ټرایک وکړه چې ننوتلی شي که نه د خندل وی سل په سلو کې نشم ته نوتله خو دا صحنه مو لري لیدل دي چې یو ځای دوه شته مریض و دي زخمي په غم کې شو دي ځان په غم کې شي وي
ډاکټر صاحب دا اوس یو ډیره په زړه پوري کې سوا د ډاکټرانو ټیمونه کله چې د ویرې په وخت کې یا د ناامنۍ په حالت کې د تخت په حالت کې د سې پیښو سره مخامخ کیږي خاندي
ولا په اخر کې او په سر کې نه
په شروع کې هر څوک د ځان په فکر کې وي هم دسه
والله هم د ځان په فکر کې هم د دې لپاره فکر کې چې مریض سره څه وکړو خو کله چې بیا پاس دغه چې صحنه ختم شي نو خامخه طبعا موږ میشه یو انالایز کوو په اخر کې د هر شي کوم تشخیص وی کوم تداوی کوم حرکات وی بیا چې دا انالایز کوو بیا ډیر مزای په وخت خواندو شي ود سره کوم امکان لري دا څنګه وښه بولو دا څنګه شي وی
جالب ده په لیسبوس کې کله چې تاسو له کډوالو افغانانو سره مرسته کولی دغه وخت یو څه کیسه هم راته وکوي څوک مو ولیدل کوم افغانانو اول راوتل افغانستان نه
ولله رحم دې سخت خاطرې او شاید زما سخترین میشن به مغه او یا بدترین میشن به مغه په دې خاطر باندې شي د ژوند شرایط او د اوسایي په حساب باندې او د کار په حساب باندې ډېر آرام میشن او د سند بهر غاړه وا بهترین ژوند هم دلو د هوټل او هر شی بمبار دمو او جنگ هم نو خو متاسفانه ما لپاره سخت بودی او چې هر سهار بشه زه په د کلینیک ناسم او زیاتره د زمو خاندې او ماندې بشه پوه شو چې دا سره افغانای دی مخی دی چې ما خپل تکلیف وای په چی کو په جراب خپل د لارې درد راته ویل مثلا د چا وو خواند نورک بود چا با لور رکا و چا با خزا رکا و صبح پی به یخوری بید چا با مثلا لاس یخوری و صبح بده پولیس ده تشدد سره ده پلارو که مخامخ شوی و ده چانه با قاچ اقبر پیسی وری بید خب ایس دستی که خاطره ما ده چانه نشوهر بدل و نمی تقاضا دلو لشرات وای ما دست گلالی لار و دلو یا ما دست گلالی و بول دلو او د دې مدسته جالبیت په دې کې او سختی زما لپاره بده کوشش دا موږ خلکو به پوښتل چې دلته یو افغان ډاکټر ناشته نو دا خپل څه هی مشکل په ځای باندې مسله اول دا مشکل په چی کو جواب باندې اکثرا شریکاو او زه هم په صفت یو ډاکټر او یو انسان د دې نه ډیر متاثر کېدلم او علت مهاجرتونه هغه وخت بیکاری و او یو کاذب امید خلکو ته پیدا شوه چون شوی او تاسو په یادی اروپا کې هم داسې خصوصا جرمني کې داسې اعلان شوی و چې دلته خلکو ته ضرورت شته دی او موږ په وطن کې هیڅ چا لپاره ځوانان لپاره کار نه و تحصیلات بکړي و هغه به چې راول هغه به موږ ته معلوم و چې بر علاوه چې یو شمیر به په د نهنګانو خوراک شوی و یو شمیر به د نورو مشکلاتو په حساب په لاره کې پس پاتې و یا به بیخي د ژوند له لاسه ورکړی و اروپا ته به مې چې راغلل په صفت یو ډېر ارزانه کاري در انګلیسي کې چې طول ورته وایي د هغه په حیث به استخدامېدل د کلو کلو دپاره به د سرنوشت پراته و نو خاطرات هغه زما د ژوند کې خاطرات نه دي او ارتش چوتو هم پا دیر سخت جنگو که ما میشن کرده دی پا دیر سخت شرایطی که ما میشن نکلی دی آدم ها چلور کال در شکال جون که ما شاید چلور کال اوسا تبابت نمی کرده و اگه تانه دیر سختی برا تا دیر خطر چی ایتمی نشوی و سرکو لی درد می نشوی آرام آلی اول طبعا یوسو تابلیت هم پلاس ورکل یا بل متخصص تا مراجعه ورولیگل و اگه کافی نو بودی خاطر چی در درد بیوطنی و درد فقر او درد غربت لدیر سخصی او در فقر و غربت دمون خلق یا دمون تاش خلق اکثریت شاید در اقتصادی مسائل و پیساب باندی وی نه فقر ده مهاجرت دیر زیادتر تا اگر نده و سره وطن دلیدی سره باید هر چا تا زان رو مریشی که مثلا از ما فلار یه وقت که ما دیر زاره برده و کلی پاره شرایط کشید که اون سانه چولارش خارش تا دخول دیر از مستقبله گید ده بگویل که تا دی بیوطنه زور ندیل لی بیوطنه سره لکه یتیم وی او دوام مور هیس وقت به یتیم بانده دستی مور مینه نیشی ورک واره نو اگر ایشه هم ما پا در لباس میشن که ما هشان دیر ولید غزی خپل مهاجروم
ډاکټر صاحب تاسو وایئ چې ټول عمر مول افغانانو سره مرسته او کومک کړي د راتلونکو لپاره هم له افغانانو سره او په افغانستان کې دننه پلان شته
تکال صاحب پلان خوشته دی د الله په نصرت سره به سره رسو ما مخې درته وویل چې ما څلور دیش کار دی موږ د موږ په طبي سره کې مادرن چایل په حساب باندې او امرجنسي په حساب باندې کار کړی دی په مختلفو ځایو کې نو اوس مې کله چې متقاعد شوم چورت مې وایي ځان سره چې انرژي لري، خلک ورسره ارتباط لري، امکانات لري، نو باید خپل وطن لپاره څه وکړي. او کله مې چې د یو خبر شاید ستاسو د راډیو نه اورېدلی وي، هغه خبر هم اولواره چې په افغانستان کې د مور او د ماشوم د مړینې کچه بیخي زیاته ده. چون همیشه راډیو ستاسو اورم، نو دا خبر مې چې واورېدی نو داسې لږې تکان راکوي، ولې اعداد بیخي زیات و، لوړ و، په سل زره میندو کې شپږ سوه مړې کېږي. دا د دنیا د استاندارد سره بیخي زیات فرق لري. مثلا په اروپا کې استاندارد 12 نفره تا 13 نفره دی، بعضې ځایې کې شاید 150 پورې وي. لیکن زموږ تاسو په ملک کې شپږ سوه ما ته ډېر سخت تکان راکوي. ما وایي اوه دا څه رقم قصه ده. بیا مې د ځینو ملګرو سره په افغانستان کې رابطه ونیوله، پر اوسه کال منظور دي. هغه ډاکټر صاحب هم خپله همکاري راښکاره کړله او بالاخره مې یو عاجل سفر وکړ. بیا پسې هلته هم د هغه مرجو سره چې په دې ارتباط باندې کار کوي لیدنې کتنې وکړلې.
افغانستان ته سفر مو اوس وخت کې پس له دې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول په دې وخت کې؟
بله بله، پروسه کال په می په میاشت کې لاړم، څلور میاشتې هلته وم. خپل په حساب سروې باندې بوخت وم. ډاکټر صاحبانو ډېر زیات همکاري را سره وکړلې او هغه ډېرې ښې وعدې وکړلې. بالاخره صاحب د پری سروې نه باد بیا راغلو مالین ته. په مالین کې یو این جی او په نامه د آر ام سی اے، ریسکیو مادر اینڈ چایلد فور افغانستان، یا ریسکیو مادر اینڈ چایلد افغانستان، دا هم د جوړه کړه، رجستر هم کړه. خوشبختانه په دې کې زما یوه خور چې ډاکټر ده، هغه یې مشري په غاړه لري، او 15 نفره نور هالندیان په بورډ کې دي. او ما د افغانستان د کارو مسؤلیت نیولی دی. نو انشاءالله په اسرع وخت کې چې دا زموږ اداري مسایل د هالند د حکومت دخوا خلاص شي، بیرته زم او هلته هم دغه پروژه بیرته شروع کوم. او په افغانستان کې موافقه دا شوې ده چې فامیلی هیلت هاوس سیستم لري، نو دغه کې به کار شروع کړو. په عین زمان کې د ما ټول مقصد مغه ده، امیدوارو مندو او نوزاد ماشومانو لپاره د خدمت هدف دی. ولې مرګ وینه بیخي ډېر زیات.
په څومره وخت کې تاسو تمه لرئ چې دا پروژه به عملا په افغانستان کې په فعالیت پیل وکړي؟
ولله تاسو ته معلوم دی چې دلته دغه کارونه چې دي، هر شی په یو سیستم باندې سټپ په سټپ مخته ځي. د ما توقع یا د موږ توقع خو پروزه کال وه، خو هغه ونه شوله. د ما درته ویل سټپ په سټپ باید مخته ولاړ شو. نو امیدوار یم چې په آخر د اپریل د سږ کال کې په افغانستان کې اقلا بنیاد کیږدو، بیا تر آخر د کال پورې اقلا درې مرکز چې باید ولرم د دې شي لپاره یا ولرم.
مننه ډاکټر صاحب. په ورسته برخه کې غواړم چې د خپل شخصي ژوند په اړه هم اوریدونکو ته معلومات ورکړی. واده خو به مو حتمان کړی وي. ماشومان لري، چیرته ژوند کوي، څه رقم ژوند کوي؟
واده مې کړی دی الحمدلله. دوه لورانه لرم. په 2012 کال کې موږ د امنیتي مسایلو په خاطر باندې هالند ته مهاجر شو. مېرمن مې هم ډاکټره ده، هغه هم غواړي چې بیرته خپل مسلک کې په هالند کې کار وکړي، او حتما په دې این جی او کې به زما سره هم کومک وي، او ټول ژوند کې زما خیلاص په حساب باندې د کومک وه. او ده لورانې مې، یوه لور مې چې ده اوس فاکلټی طبي پروسه کال خلاصه کړه، سږ کال په جراحي قلب کې په ستاژ په تخصص باندې اخته ده، او په آینده کې غواړي چې یو ترانسپلانت سرجن شي. نوم یې لیلا مینهپال دی. او دوهمه لور مې چې مدیحه مینهپال ده، هغه بیا په آخري کال د میډیکل یونیورسټي یا طبي پوهنتون د آلند کې ده. نو دغه دواړو هم زما لاره تعقیب کړې ده. خدای دې هدایت ورته وکړه، خدای دې کومک شي ورسره. زه خپل ژوند نه ډېر راضي یم د الله پاک په دربار کې.
ستاسو دواړه لوڼې هم طب وایي، نو تمه لري چې دوی به په افغانستان کې روغتیایي خدماتو ته له اړو خلکو سره کومک وکړي یا وکړی شي؟
حتماً یې کوي، او حتماً تر اوسه پورې دغه حالت پورې زما قدمونه تعقیب کړي دي. مطمئن یم چې په آینده کې به د وطن لپاره ترمانه دي ډېرې مؤثرې وي، او خپلو خلکو لپاره به ډېر کارونه وکړي. مطمئن
کومه هیله هم لرئ ډاکټر صاحب؟
یو هیله د ټولو وطنوالو نه ملرم چې درې شیانو موږ ډېر زیات خراب کړلو، یو تعصب قومي، بل تعصب مذهبي، او بل تعصب کاری. درته وایم دغه درې شیانو موږ تباه کړي وو. تعصب کاری نه مطلب دغه دی چې د هرې طریقې نه بل پیسې لاسته راوړو چې پلانۍ پیسه داره شوی دی. نو زما د ټول خصوصا تحصیل کرده نسل زموږ فقط همدغه ټول شیانو باندې موږ اخته شوي یو. نو د ټولو نه مې دغه تقاضا ده چې د خپلې جامعې د بدبختي او د اصلاح او رفاه او د دې د کمک دپاره باید په فکر کې شو، نه د دې چې زه څوک یم ته څوک یې او زه څوک یم ته څوک یې. دغه خو دغه حالت ته راورسولو د تحصیل په دوران کې آخر ختمه د تحصیل پورې زه په دې نه پوهېدلم چې دا زما فلانی هم صنفی دی کوم ځای دی. دومره پوهېدلم د شمال د افغانستان دی، دومره پوهېدلم چې د جنوب د افغانستان دی، اما اوس دومره بدبخته شوي یو چې باید کلي باندې هم ځان پوه کړو، قوم باندې هم ځان پوه کړو، پلار باندې هم ځان پوه کړو، او د هغه د روي سره معامله وکړو. متاسفانه متاسفانه موږ په داسې بد حالت کې. نو امید مو هیله مې د ټول هموطنانو نه دغه ده چې دغه تعصبات باید پرېږدي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر محمود مینپال.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.